پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه واسنه لارو سو بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لارگو واسنه لارو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سی دی دی لفرق سوی نیدی دی پا اطرافو که کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلق دواه ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیز پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکي کاسي وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو غیرې ورخیلي. بشپړ خبرونه: د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکي کاسي وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسي پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بېلابېلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استازي چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساه ورکړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نه و ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنې سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو په رانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوېد. د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15% ته ولوېده. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر میاشت رئیس د سود کچه 4% کم کړی ده. اخو په استانبول او انقره کې لزګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لزګونه مسلمانانو ګیری ورخریلی چې دی اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو خبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو ازبک څنګه د یو ځای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیری په زور خریل شوی دی. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیری خري چې مسلمانان دي خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پریښي دي. د انګول ښار یو اوسیدونکي ویلي پولیس یې ځکه ګیره خریلې چې ورته ویلي ترهګر غوندې ښکاري. په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ دی په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو اوو ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هره ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بستر کېدنه هم زیاته شوی او داسې ویره شته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمینه برابره شي. دا مهم خبرونه.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوې دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان دغه اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو دوه لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مېرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان مېرمنې په تیرو دوه لسیزو کې له څومره سختیو راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مېرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوای دی. د کندوز شار ډیری حلیبی سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفی اخیست کړی دی. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله ساس کال د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز ښار کې یو شمېر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي په رارسېدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات و چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د حلبي سازۍ دوکان لري وایي
زمان سابق ما بسیار بخاری زیاد جور میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخارۍ جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخارۍ جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. 40 کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي. بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونه وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو. نو دا ژوند داسې تېروي، نو یا بېروزګاري ده، همدونه کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وسې موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بله ورځ ته قیمتي راځي، بس بازار کې مر څه ګرانی کې مثال غوړي دا شی نه د مرض موږ وس تمام نه کېږي. دا شی نه والو بازار کې بیکاري زیاته ده، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو له کبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په څیر بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي پر روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګرۍ او پنګونی خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل تیر کال افغانستان 122 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیونه ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخان، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو له لارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه تر څو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شش دفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه 2 اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 560 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 45 پوله.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکي ادعا کوي داسې ډاکټران د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامه روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ شوي نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه شوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخ مو په ګلان کې لرسي وخت دی پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې تدل د وخنۍ بار کړی دی. اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا غسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مرلوس تقریبا 10 ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي درو میا سفر پر وخت راځي خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دا پیخ مخه کې ونول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرمه باندې سې ودا سي نه د ډاکټر انګلو سي غو خېسته د شي په بشکلي لګولې وسې لري خځي وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بکفایت د ډاکټر نشي دی غو هیڅ دا ولکان لري چې وګل دی مرزان په سمته ګټایوي کې.
ډیری روغتیا پالاند نه مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسد ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق دي دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیرای کسان د غزنی په لری پروتو سیمو کې د مسلکی ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لري پروتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکی ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیست په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالیه او بشري موسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د واک ته رسېدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالي سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له واکته رسېدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې د چاته هیڅ نوه سرخوږی واخاځي او ځورونه نشته. دا ډېر لوی هدف و دی او خلکو لپاره د دې معلومات کېږي چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوي وو، کړاوونه یې لیدلي وو او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد دا خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت یې دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بېباوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي، خو په نمایشي توګه باندې د محضور استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي، ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داره چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې پخپله سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکې سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو دو میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکوي د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري دولسنیمی بجی شوي د روان خبرونې په دوام کې نور بسته اونیز پروګرام لرو، خو مخکې تر دې صفی الله ستانکزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو هوټل کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک واخل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو خبرګونونه پارولی دي. د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټیږي. د سیشمې پر ورځ ډالرو او نور اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15 ولوېده. خلکو هم په دې خبرګون د حکومت د استعفا غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ ډے په رخصتۍ له کورنیو ملګرو سره ټولیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو شکست سکوت یا نور بس دی خپرونی ته شرغلاست. زملالی بشیریم د دې خپرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې د نومبر له 15 نیټې سره برابره وي. پر دې موضوع باندې نن له خپلې میلمنې شینکۍ کړو خیل سره خبرې کوو چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی پاته سوې ده. کړو خیل صاحب همدا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. سلامونه کړو خیل صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه ملیجان تاسو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته مهرباني.
کړو خیل صاحب، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او آیا داسې ورځې لمانځل به کومه تغییر راولي؟
زما په اند باندې ځکه چې په همدې هدف باندې دا ورځ لمانځل کېږي، 15 نومبر چې تر آخری ورځ لسم د دسمبر د بشري حقونو ورځ، دغه شپالس ورځې کمپاین ده د دې لپاره چې خلک په دې مسله باندې آګاه شي، د دې مسلې په اهمیت باندې چې دې سبق مبارزه وشي، د دغه ناوړه اثرات انسانانو په ژوند باندې که هغه رواني وي که هغه فزیکی وي که په هر لحاظ باندې هغه ناوړه اغېزه یا تاثرات لري. او همدارنګه دا ورځ په همدې خاطر باندې لمانځل کېږي تر څو پورې مسؤلین د دولت یا حکومتونه یا پارلمانونه هغه څوک چې صاحب اختیار دي هغوی په اسلام متوجه شي او احساس مسؤلیت وکړي چې څنګه لارې چارې ولټوي تر څو پورې په دغه مبارزه کې شامل شي او معنی د دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې چې هغه پالیسیانې وي که هغه بودیجې مسله وي که هغه قوانین وي که هغه نور فرصتونه دي باید چې باید دا ټول برابر کړي د ښځو په خاطر باندې، د ښځو د پیاوړتیا په خاطر، د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په خاطر باندې او د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې. نو ځکه دا ورځ خورا د اهمیت وړ ده په همدې خاطر باندې تجلیلیږي تر څو پورې مسؤلین هم متوجه شي او خلک هم آګاه شي چې پر دنالی پسات باندې پسکم اغا تحقیقات شوی لهر دریو خزنی و مرمان لی یو تاتخواله پشوند که تجربه کوی اپا بحرانی حالتونو که لدریو نا دو خزه یا دو مرمانی تاتخواله تجربه که ده یو بیر لوی رقم ده ام دی خاطر بانی دا کمپاینی نا ده پا بایمالی ستا دا موضوع مطرک کرول ده اهمیت خیوی چه د یو ناول پدیده ده او د پلان باید مبارزه باید وشي.
بله کډوخیل صاحب، تاسو په د افغانستان په پارلمان کې ځینې قوانین جوړولو کې هم ونډه درلوده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته سو، او دا د ښځو لپاره یو لوی مهمه لاسته راوړنه بلل کېده. په دغه قانون کې ستاسو په فکر کوم هغه د پام وړ ټکي شامل و چې باید پاتې سي او عملي سي؟
د فرانسه په تاریخ کې لومړی ځل د پاره په اوله دوره کې چې کله موږ پارلمان ته لاړو، همدارنګه د مدني ټولنې په همکاري باندې موږ په یو قانون په یو پیسې طرحه باندې کار وکړلو چې لومړی ځل لپاره تاوتریخوالی باید تعریف شي. او هر څوک چې دغه تاوتریخوالی د چا په وړاندې باندې کوي، د ښځې د نجلۍ په وړاندې باندې کوي، هغه به د مقابل کې باید مجازات شي. یعنی مختلف موارد څلور څلوېښت مادې وي. فکر کوم چې کلي ادمې نیوتلې دي د قانون چې مختلف چپترونه یا فصلونه یا باب درلوده، خو یو بخش هغه د جزایي شکل هم درلوده. یعنی هر نوع خشونت یا هر نوع تاوتریخوالی یا هر ډول تاوتریخوالی که یو څوک دی د چا په وړاندې کوي، یعنی یو نارینه یا یو کومه بله ښځه دی بلې ښځې په وړاندې باندې کوي، دغه مقابل کې هغه معینه جزا موجوده وه چې باید که څوک عارض شي نو کولی شي چې له قانون نه کمک وغواړي او دغه په وړاندې باندې باید هغه کس مجازات شي. که هغه په زور واده کولو، که هغه وهلو ټکولو، که هغه ماسوم شکنجه کولو، که هغه د انسانانو د یوې ښځې محروم کول له هر نوع فعالیت یا کار یا ژوند یا تحصیل یا هر څه، یعنی مختلف موارد و چې په قانون کې ځای په ځای شوی وو. نو دا یو اهمیت قانون او دا باید چې ساتل شوی وای، ځکه چې غیر دغه نه که یو چا هر نوع تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې کړی وای، چون په قانون ماده دغه باره کې واضح نه وي یا صراحت نه درلودل، په موږ خاطر باندې څوک نه شو نیولی یا شکایت نه شو کولی. نو د دې خاطر دا قانون ډېر با اهمیت و.
بله کډوخیل صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موجود و، یو څو موده مخکې د ښځو وزارت و، د ښځو لپاره ریاستونه و، همداراز یو شمیر نورې ادارې فعالې وې چې د ښځو ژغونه به یې اورېدل، د دوی شکایتونه به یې ثبتول. اوس چې دا هر څه نسته، تاسو په فکر باندې دا د ښځو لپاره څومره لویه ضربه ده چې د دوی د حقونو په برخه کې رامنځته سوې ده؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې افغانستان خو اسلامي جمهوریت به هر کال دغه شپاړس ورځنی کمپاین په لارې اچول، که هغه که وزارت و که کمیسیون د بشر حقونو مستقل کمیسیون و که همدارنګه پارلمان و مدني فعالین و د ښځو شبکه وه، مختلفو یعنی دولتي و غیر دولتي ارګانونو به په دې کمپاین کې ګډون کوو. نو معلومدار یو ښه لاسته راوړنې مونږ درلودلې په دې اړه باندې، خو نن سبا نه تنها چې دغه ټول فرصتونه له خلکو نه اخیستل شوي دي، حکومت طالبان خپله بایسدي کېږي یا خپله بایسي همدغه خشونت یا تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې شوی دی. لومړی دا چې مثلا دوی د حق تحصیل یا د زده کړې او د علم ورڅخه اخیستل شوی دی، د بدتر خشونت او تاوتریخوالی تر خواله دي چې بلاند څه کولای نشي، دا بدترین خشونت ده چې دوی کوي. یا مثلا د کار کول فرصت تاسو وګورئ چې زیاتې مېرمنې په افغانستان کې نه تنها چې کار کول دي، ښځې حق ده چې وګوري چې کار وکړي، بلکې اکثره دغه مېرمنې خپل کورنۍ ته پیسې ډوډۍ راوړونکي یا د نفقه پیدا کولو کسانو، نن هغه مېرمنې نن سبا په کور باندې ناستې دي. یعنی هر نوع تولنیز فعالیت ندوی محروم شوید، رسانه نه، فرهنگی فعالیتون نه، اقتصادی فعالیتون نه، دوی پکور که بندیانی دی دخبال یا بطری خوشونت یا تلتریخوال در ذکر چه تلتریخوال اخبال یا منفی عجیز در انسان پروان پا وجود بنده لده بیده یا تکلیف رو تا پیدا که صدمه رو ترسه دی نو دخبال یا خوشونت ده نو در خوشونت خوشونت طلبان را منسته کرده ده نو وزارت ورتلون شو په اته وزارت په تعمیر کې امر بالمعروف وزارت یالته جوړ کړه فقط په ټول افغانستان کې په ټول کابل کې بل تعمیر نه و یا همدارنګه پانتون دروازې د خپل پروګرام باندې وترل شو له د کار د فرصتونو د ریاستونو د وزارتونو منځته د ټول دروازې د افغان مرمن په وړاندې باندې وترل شو هم دغه تاریخواله وایي نن څه په فاکتور به چرګي بدبختی په تنگدستی په مجبوریت کې ځوان کې به حق تحصیل هم نه لري همدغه تاریخواله ده او دته به طالبان چې متوجه وسی چې نه په کوم داسې په ټول دنیا د ښځو لپاره یو آرام محیط او فضا د حکومتونو ایفاس مسؤلیت کې په افغانستان کې همیشه خبرې سرچپه سي هر نو تحول چې راځي د هر نو تحول قیمت ښځې ورکوي بس که زله حق نه محروم شي که زبد وټه کول شي که زبد وزپل شي او حد نو یا حد ډول تاریخ خو دی په وړاندې باندې کېږي چې واقعا قابل تاسف او تاثر به
بله کړو خیل صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې شدې په لومړی سر کې د هر څه قرباني کیږي هر تغییر او تحول چې راځي د هغه لوی بای شدې پرې کوي که هغه په دې برخه کې وي چې د دوی په جګړه کې د دوی خپلوان مړه کیږي اولادونه یې زامن میړونه یې دوی کندیانی کیجی او بی سرپرست کیجی او همدار است که نور چوی لکه ده شونزی چخرا گرزول ده کار زمینه نور تا برابر دل او بلکه ده کار حق ور چخا خستل که دل نن ده شدو پرولاندی ده تاو ترخوالی ده مخنیوی ده ورزی پا مناسبت پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونامای و اعلامیخ پرا کرده په دغه اعلامیه کې ویل سوی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغان شوځو او نجونو ژغ واوري او د دوی تجربو ته غوږ ونیسي او د دوی اړتیاو ته په بیړني ډول ځواب وایي آیا تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ چې نړیواله ټولنه څنګه په بیړني ډول باندې د شوځو خبرو ته ځواب ویلای شي د دوی غوښتنو ته
بالکل افغانستان فعلا طالبان حکومت د بین المللي کومکونه بغیر اته نشي کولای خپل حکومت داری ته دوام ورکړي نن په یو بد حالت کې خپل د طالبان حکومت قرار لري د طالبان کوم هيئت چې کله ده دوی ته او غواړي چې د بین المللي ټولنې سره ځینې مذاکرات ولري او نن موضوع چې ډېر مهمه ده نړیوال باید افغان او مېرمنو د حق او حقوق مسله مطرح کړي که چیرې دی په خپل پالیسی کې بدلون نه بلی نور باید هیڅ نوع همکاري سره ونه شي ځکه چې مهمترین شرط باید همدغه وي چې دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې باید پرانیزي که هغه د کار وي که هغه د تحصیل وي که هغه د فعالیتونو وي که په سیاست کې وي که په فرهنګي په هر ډول فعالیتونو وي باید دوی دا اجازه ولري یعنې دنیا باید د افغانستان د ښځو د حقونو خوندي ساتلو مسله باید هغه مشروطه کې له دوی سره په دې هر ډول اقتصادي یا سیاسي یا امنیتي هر ډول همکارۍ لپاره باید د افغان ښځو حقونه باید مطرح وسره غیر دغه نه هغه بهانه چې دوی لته د ښځو د محدود کولو لپاره دا هیڅ قابل قبول نه ده هیڅ منطق نه دی په اوسني پیړۍ کې په اوسني ژوند کې چې سیدي ښځې دا رقم محروم ساتي که دنیا له دوی سره دا موضوع جدي ونه نیسي ما تاسو وګورئ چې حتی رسنۍ ته اجازه نه ورکړي چې حتی تاسو بدبریا نه وایي کې مثلا مظاهرې د حق له ښځو نه او واخیستل شي او په هغه باندې محدودیت وځه کې د سره لامله نه مثلا رسنۍ ته ورکړي چې کومه مطالبه شوه سي کوم نشي شوي دا مطلق دیکتاتوري دی نو دوی خو دا رقم نشي کول چې د ښځو غږ خفق کي یا مثلا دنیا د ښځو په وضعیت نه خبر نشي که وغواړي که ونه غواړي دنیا به د افغانو مېرمنو د وضعیت نه خبرېږي په هر رقم چې وي او بهتره دی چې افغان ولس ته باید دوی غوږ شي د دې افغان مېرمنو حق دی چې باید دوی ته فرصتونه برابر کړي، دوی د کار زمینه برابر کړي، دوی تحصیل زمینه برابر کړي، په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. غیر دغه نه د حکومت دې په صرف څو نفر ملایان باندې چلې ته هیڅ امکان نه لري چې مخ ته ولاړ شي. او دنیا باید واقعا ونه غوښتنه وکړي چې په حکومت واقعا ټول شموله حکومت وي. نور هغه دلایل چې دوی وایي چې دا یو ټول شموله حکومت ده، په دې ټول شمولي کې جنسیت هم مهمه ده. د ښځو ونډه باید واقعاً کې مطرح شي. ښځې باید ادرس پیدا کړي، ښځې غږ دوباره پورته شي، ښځې باید خپله مشروع ازادي بېرته لاسته راوړي. د حق ورته اسلام ورکړی ده. لومړی حق چې ښځو ته په دنیا کې ورکول شوی هغه اسلام ورکړی ده. دوی نشي کولای شي چې دوی خپله یو افغاني اسلام پیدا کړي او ښځه بېرته محرومه کړي له ټولو مشروع حقونو نه. دا بل صافي د افغان مېرمن سره.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې اسلام حقونه ورکړي دي ښځو ته. موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي زیاتې د ښځو سره، هغه وایي چې دوی د پخوا څخه لکه کوم مسلمانان شي چې دي، هغه وایي چې دوی د پخوا څخه مسلمانان وي، د دوی کورنۍ مسلمانې وي. دا سن دي چې د طالبانو پر اتاک سره خلک یا افغانان اوس مسلمانان سول. دوی یعنی کوم ژوند چې کاوه هغه مهال هم د اسلام په چوکاټ کې ژوند کاوه. ستاسو په نظر باندې طالبان ولې د ښځو له نوم څخه دومره بد راوړي، ولې له ښځو سره دومره ضد کوي؟
زه فکر کوم چې هر طالب له مېرمنې پیدا شوی له مېرمنې سره واده کړی او یوه لور کې هم لري، یوه خور هم لري. دا هغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړ شوي او پاکستاني ذهنیت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي او سیاستوال او استخبارات چې یو مملکت که غواړي چې شاته باید پاتې شي، د هغه مملکت مېرمنې باید بې سواده اتل او باطله باید واوسي. ځکه چې یو بې سواده مور هېڅکله هم یو باسواده ماشوم ټولنې ته نشي تقدیمولی. که غواړي چې همیشه افغانستان وي، که ښځې په افغانستان کې همیشه د خپل جهاد جاري وساتي، افغانستان یو همیشه یو محرومه او محتاج ملک وي، باید د سواد کچه دومره وي لکه دا اوسې په همدا کومه ساته چې اوس موږ په د حکومت کې وینو. نو د همدې خاطره د ښځو بې سواده ساتل او محرومه ساتل او همدا رقم مثل په دغو مدارسو کې تدریسول تر څو پورې همدغسې یو ذهنیت برابر شي او همداسې حکومتونه په افغانستان کې باید جوړ شي چې همیشه د تمدن مخالفه وي او د ښځو د پیاوړتیا او د باسواد کېدلو مخالفه. دا یو ستراتیژیک هدف دی چې په افغانستان کې پلي کېږي. او غیر دغه نه په سنتي شکل همیشه فکر کوي چې ولا ښځې لکه یو دوم جنسي وي، ښځې تاثیر ته ضرورت نه شته. هغه په مونږ ذهنیت چې دوی خپله په یو محرومه ژوند کې لوی شوي، نو فکر کوي چې ښځه سان رول نشي لوبولی. عبدالرز د معرف د وزیر خبره چې ویلي دي چې باید نصاب باید اصلاح شي، اسلامي شي. نو جناب وزیر صاحب خبر نه ده چې تاسو بیولوژي کې نه پیګم کوم ځای باید د اسلام مخالف یا فزیک یا کیمیا یا نور مسائل. یعنی یو وزیر د معرف څنګه کولی شي داسې یو بیان ورکړي؟ افغانستان واقعا یو اسلامي مملکت دی او اوس نه باید نه دی مسلمان شوی. موږ هغه اسلام چې پاکستان موږ ته تدریس کوي یا کوم بل مملکت هغه موږ ته قابل د قبول نه دی. نو د دې خاطر دی که زه فکر کوم دغه زن ستیزي یا د ښځو په وړاندې دومره ضدیت یا خو یې ډېر یو سنتي پدیده ده، او بل هغه مدارس چې دوی تدریسي وي هغه کې یو بل ستراتیژیک هدف نغښتی ده چې یو مملکت که غواړي چې همیشه بېچاره پاتې شي باید د ښځو تعلیم ته بهانه ولټول شي او هغه منع شي. ځکه چې که مور باسواده شوه ټولنه باسواده کېږي، بیا هغه مملکت څوک نشي په دې رقم اشغالولی.
بله، کډوخیل صاحب، اوس چې تر زیاتره یعنی ډیری هغه ښځې چې په افغانستان کې یې پر لوړو څوکیو باندې کارونه کول، دوی لوستې ښځې وي، دوی په کار پوه ښځې وي، دوی مسلکي ښځې وي، هغوی یعنی لویه فیصدی یې له افغانستان څخه ووتلې. دا د افغانستان څومره په زیان ګڼئ تاسې؟
مالندر هر باسواد نارینه یا شزه که چه افغانستان نوزی ده افغانستان پاره یو زایده، ځکه چې هر څوک خپل اثر په یو مملکت کې لري او ده هر چه لپاره ځانته زایو او ده غم معصدیت دو مندر یو لوی زایده. اما دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې نور باسواد ښځه نشته ده یا باسواد نارینه نشته ده. چې هغوی ته باید کار زمینه برابره شي. سته اوس هم کادرونه په افغانستان کې چې باید دغه فرصت ورته ورکړل شي چې حکومت او طالبان که غواړي چې واقعا په افغانستان کې مستد خدمت وشي، نور د خپل لمنه د پراخه کې دروازه د خلاصه کې فرصتونه د برابر کې چې دنیا هم خلک ورنه رضایت پیدا کړي، دنیا به هم سره همکار شي. په کوم ذهنیت باندې چې دوی راغلي فکر کوم چې دوی خپل حکومت په خپله ناکامه وي، ضرورت بل چاته نشته ده چې دوی په خلاف باندې خبرګون وښيي.
او د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کده نارینه و رول ته وګورو، کړو خل سپ تاسو په څه باور یاست چې نارینه افغان نارینه څه کولای سي چې له شوزو سره لاس یو کې او د دوی د حقونو په برخه کې مبارزه وکړي؟ ځکه چې شوزي که هر څومره مظاهره وکړي، هر څومره راووزي، څوک غوږ نور باندې نیسي، خو که نارینه و سره یو ځای سي، آیا تاسو په فکر دا ژغ به دوه چنده نسي او پیاوړی به نسي؟
بلکل، دا کمپین د دې لپاره نه ده چې صرف ښځې باید په دې کې رول ولوبوي، ځکه ښځه همیشه قرباني د دغه تاوتریخوالی ده. دا په هر وګړي د دې یوې ټولنې نارینه او ښځینه دواړو باندې دا فیصله هغه د مسؤلیت دی او متوجه ده چې باید په دې مبارزه کې، ځکه چې هر نارینه ما وویل چې هم مور لري، هم خور لري، هم لور لري، د هغوی په خاطر باید مبارزه وکړي. نن باید هر افغان غږ پورته کړي چې د دوی لور کې باید بې سواده پاتې نه شي. نن باید هر پلار خپل غږ پورته کړي چې د دوی لور لپاره باید کار زمینه باید برابره شي. یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې نر او ښځه دواړه یو ځای کار وکړي، یو اقتصادي وضعیت هغه وخت بهتره کېږي چې په کور کې دواړه کسان صاحب د عاید اوسېږي. نو د دې مبارزې لپاره د نارینه او همغږي همکاري ډېره اړینه ده، او دوی بهتره کولی شي، ځکه چې دی د خپل کورنۍ لپاره باید دغه حق پورته کړي، د حق باید وغواړي، او د دې تاوتریخوالي په مقابل کې باید مبارزه وکړي. هر څوک چې د ښځو حقونه نقضوي یا ورسره زیاتی کوي باید هغه مخه ونیسي. دا یو مشترک مبارزه ده، او په دې مبارزه کې باید نارینه هم باید پوره پوره فعاله ونډه واخلي.
بله، کړو خیل صاحب، موږ ته په راپورونو کې ډیری دغه سویل سوي دي چې د وروسته له هغه چې د نجونو پر ښوونځیو باندې تر شپږم ټولګي لوړ بندیز ولګېدی، یو دوی نسي کولای چې زده کړې وکړي، دوی له یو ډول رواني تکلیف سره مخامخ سوي دي، او همداراز ښځې هم چې مخکې وظیفې درلودې دوی کولای سي چې په آزاد توګه کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په مالی لحاظ مرسته وکړي، اوس نسي کولای په کورو باندې پاته دي. نو دوی هم د یو ډول رواني وضعیت سره مخامخ دي. آیا دا ستاسو په فکر باندې یو ډله ایز تاوتریخوالی نه دی د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې چې روان دی، په داسې حال کې چې هغوی نجونې نه زده کړو ته تلای سي او ښځې نه کار ته؟
کاملا کاملا. ګوره، ما وویل چې تاسو شروع کې ویلې د دې کمپاین په اهمیت په خاطر مرته ویلې چې دغه ټول تاوتریخوالی خپل یو منفی تاثیر او اغیز لري د انسان په روان باندې، د انسان په رواني صحت باندې. نو معلوم دار کله چې یو جلکۍ د درس څخه محرومه شي، هغه نور څه باره کې فکر کولی شي؟ هغه خو اندېښمنه کېږي، هغه متاثره کېږي، هغه رواني کېږي. همدارنګه مثلا هغه میرمنې چې ډوډۍ کور ته پیدا کوله، خپل بچو ته یو روزي پیدا کوله، نن هغه مړې ډوډۍ لپاره احتیاج ده چې نشي کولی خپل کورنۍ خپل بچو سره کومک وکړي، دغه به څه حالت وي؟ د خپل څومره یو وضعیت، یو بد وضعیت، نه تنها چې ښځې دغه وضعیت نه متاثره او متضرره دي، د هغوی هغه رواني حالت تاثیر د کورنۍ په نورو غړو باندې لري. دا یو تکلیف ده چې ټولو سره مخامخ شوي دي، صرف هغه کسان چې نن سبا په چرچو کې دي او په قدرت باندې رسېدلي او په خپل ارمانونه او کورنۍ بدون شک بیرون د افغانستان نه دي، و هلته به خپل درسونه وایي او خپل کاروبار به ژوند به یې ښه چلند وي. دا یو مطلق زیاتده د افغانستان خلکو سره، د ښځو رواني تکلیف، د نجونو رواني تکلیف، د باقي کورنۍ باندې منفي اغېز لري، په مور لري، په پلار باندې لري، په ورور باندې لري، په مېړه، په نور بچو باندې منفي تاثیر کوي.
او دا فکر کومه چې یو ټول افغانستان یو روان تکلیف سره مخامخ شوی. امیدوارم چې طالبان په دې موضوع باندې به پوه شي او درک کړي او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، بلکې ټول هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي باید برابر شي تر څو پورې بیرته خپل کاروبار ژوند ته راوګرځي او نورماله حالت ته راوګرځي او خپل درس هم وکړی شي ورسیږي او خپل باقي ژوند هم پوره پوره تنظیم کړي په پوره ډاډ او اطمینان باندې. دا د طالبانو وظیفه ده او دوی باید پوه شي چې کوم کار چې دوی وسکي دا بدون د شک یو تاوتریخوالی ده د ښځو په وړاندې باندې او د ټول افغانستان په وړاندې باندې.
بله، که د ښځو رول تراسو په کور کې د نن ښځې څنګه کولای سي کړو خیل صاحب چې د خپل کور څخه د خپل ځان څخه پیل وکړي او د نورو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي په خپل کورنۍ کې د نن، یعنی ښځې څنګه یو د بل سره مرسته کولای سي؟
معلم در خزی باید چه واقعا احساس مسئولیت وی کی چرنگه چه نگواری چه پدی باید خوشنات وسیع تلتری خواله باید این احساس بلی خزی پورانی باید هم ولری که اگه خواشی بی که اگه مور بی تنگه که ولیشه دخبرن جور پا بسار مثلا کمک همکار وسیع گل مانی دیزی چه دی غزوی دیدی انگوری انجور سرا زیادتای باید و نکره و همدارنگ دیلور که حق باید سوک تلاف نکی قصر زیادتای و نکی، یعنی دی خزو پا خپل منز که اگه همبستگی اگه عاطفی علی که یا در دیر باید ماده چه باید دغا فرهنگ رای جسی سی سنگه خزا دی بلی خزی ساتن وکی حمایت وکی دزل خواله و سر وکی خبری تیغواگ بودنشی مشکلاتی و رحل کی. نو دغا باید شروع سی زکر چه خزی لاسرگیو که مطمئنم چه در مبارزه باید دیر کامیاب باید لخبر کورنه که باید کولی شي دغه تاوتریخوالی یا دغه زیاتوالی د بل چا په حق باندې تیری مخه ونیسي. له کور نه شروع کېږي تر همسایګي پورې تر خپل کلي کوره پورې همدا رقم د موضوع غځېدلی شي، یعنی همیشه هغه ښځه چې صاحب د واک او اختیار یا مشران دي کولی شي چې د یو بل سره همکاري وکړي، حمایت وکړي او معنی د ډېر مختلفو انواعو تاوتریخوالی په خپله کورنۍ کې کېدلی شي. د کار زمینه څنګه برابره کړي، د درس ویلو فرصت څنګه برابره کړي، وبال اخیستل څنګه منع کړي، په کم عمر کې د واده څنګه مخالفت وکړي، همدارنګه تعدد ودونو څنګه مثلا معنی د هغو شي په کورنۍ کې. ډېر هغه مسایل دي چې ښځې یوه ښځه کولی شي چې بلې ښځې نه څنګه حمایت وکړي او څنګه کومک وکړي. نو دا بدون شک دا یو ډېر عالی و انساني کار ده او ښځې باید خپل کورونه نشرو کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه کړو خیل صاحب ستاسو د وخت څخه چې په مصروفیت کې مو وخت وایستې او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ او ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې. له خپلې میلمنې څخه په مننه. بلې، اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
गयम पलपके कुबराता जड़ेरा नवड़े दे बिजड़ यमल जड़राता मोरे मोरत गयम मोरे मोरत गयम पलपके उबराता जड़ेरा नवड़े दे बिजड़ यमल जड़राता प्यार तमाशुं छो मन करी दे में पलास केदा गयम बलप के उबरा का माद जुन पलार के देवा گئیم بلپا کے اوبراتا.